د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. په دې یو ساعت کې زه فریبا ظاهر د افغانستان او سیمې اړوند راپورونه او مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو قربانه یم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت یو پلاوی پاکستان ته تلونکی دی چې له هغه هیواد سره د افغانستان د راتلونکو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دغه راز به د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د رول په اړه د وروستیو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې واورئ چې وایي نړیواله ټولنه باید د تروریزم د ملاتړ له کبله پر پاکستان مرستې بندې کړي. یو شمېر مدني ټولنې هم وایي چې د پاکستان د ښې همکارۍ او په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره باید ملګري ملتونه مداخله وکړي. تفصیل به وروسته راسي، خو لومړی د معمول سره سم خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته تللی دی. ترکیه د سوریې دننه د کډوالو لپاره یو خوندي سیمه جوړوي. او چین نن د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ. د به وروسته راسي، اول صفي الله ستانکسی د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. سبا ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته لاړ شي څو د دغه هیواد لخوا تروریزم سره د مبارزې طرحه وڅېړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت له دریځه ملاتړ وکړ او د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د شاه شهید په وروستۍ خونړۍ پېښ کې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې سبا یو لوړ پړی افغان پلاوی د تروریزم په وړاندې په لمنځه وړلو کې د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دغه هیواد ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. ښاغلي هاشمي وویل چې اوس یې وخت رارسېدلی څو پاکستان خپله هغه خبره چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی ثابته کړي.
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع
و د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته ځي څو هغه طرحه چې د ترهګریز ډلو په لمنځه وړلو کې د پاکستان له لوري وړاندې شوې وڅېړي. دا درې افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته پاکستان تورن کړ چې د حملې په پاکستان کې د افغانستان پر ضد پلان شوی وي. که څه هم پاکستان د کابل وروستۍ حملې وغندلې، خو وروسته یې د افغان چارواکو له توندو دریځونو وروسته تر 2 کلونو پورې افغان محصلینو ته خپل بورسونه بند کړل. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې په خبرو کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه ملاتړ وښود. ښاغلي کرزي نن په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې د پاکستان استخبارات او سرتیري په افغانانو ظلمونه لوروي.
لازم است امروز از موقف حکومت افغانستان رژیم
لازم ده چونن د افغان حکومت دریزه د افغان حکومت د جمهور رئیس او د اجرایی رئیس له موقف څخه د پاکستان په وړاندې ملاتړ وکړو. زموږ شکایت او ګیله د پاکستان له اسکارو استخباراتو د چی په موږ ظلمونه کوي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غني 2 ورځې مخکې ویل چې د سولې نوښت به له دې وروسته د افغانانو په لاس کې وي او نور به له پاکستان ونه غواړي چې طالبان له دوی سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې ده. دغه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د یادې پیښې له ټپیانو او د قربانیو له پاتې خپلوانو سره مالي مرستې کړې دي. د ښاغلي فیصل په خبره چې حکومت ژمن دی څو په دې پیښه کې زیانمنو شویو کسانو ته د کورونو او دوکانونو په جوړولو کې هم مرسته وکړي. د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او کوټه په میلیونونه ډالر مالی توان هم واوخت. او د افغانستان په جنوب کې د سرحدي پولیسو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرزاق وایي د هلمند نه امنیو یو لامل دغه ولایت ته د مرکزی حکومت نه پاملرنه ده. ښاغلی رازق نن په هلمند کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وسلو او مهماتو کمښت، ناقانونه کانکیندنه او د سرحد لخوا د وسلوالو مخالفینو راوختل په هلمند کې د امنیت د زیاتوالي لامل شوی دی. جنرال رازق چې د کندهار امنیت قمندان هم دی، د هلمند نوزاد ولسوالۍ ته تللی او هلته د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې په داسې حال کې عملیات پیل شوي چې له سم مدیرایي سپدې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر وایي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ولاړ څو د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اصلي متحد دی، وروسته تر دې چې له نړیوالې ټولنې سره یې اټومي موافقه وکړه، د سوریې د شخړې د هواري پاڅو کې د خپل اغېز ښوونه کوي. جواد ظریف د دمشق هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل
ای مشترک این منطقه که مهمترین
دا ضروری ده چې د سیمه لګواښونو سره مقابله وشي. په دغه کې تر ټولو مهم ګواښ سیونیستي رژیم او افراط دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویند ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی، او دا هم پکې راغلي چې د سوریې خلک حق لري د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمېر عرب او لویدیځ هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیره ګوښه وي، خو روسیا او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي له لرې کېدو سره مخالفت کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د داوودوغلو په وینا ملکیان به په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې او د سوریې د حکومت له وسلوالو خوندي وي. د ترکیې صدراعظم بی بی سی ته تیره ورځ وویل د دغې خوندي سیمې حمایت به د ترکیې د عسکرو پر ځای د سوریې د اپوزیسیون منځلارې ډلې کوي، خو په ورته وخت کې داوودوغلو وویل که چېرته د ځواکونو د استعمال اړتیا وه، ترکیه به له خپلې قوې استفاده وکړي. تر دې مخکې تیره ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې موافقه کړې ده چې د 98 کیلومترو په اوږدوالي او د 45 کیلومترو په پسور یوه خوندي سیمه به د سوریې دننه جوړ کړي چې ساتنه به یې د سوریې خپلواک پوځ ته چې د حکومت اپوزیسیون دی سپارل کیږي. دغه سیمه د ترکیې سوریې د سرحد په اوږدو یوازنۍ سیمه ده چې اوس د داعش په واک کې ده. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي چې تر اوسه د سوریې دننه د یوه خوندي زون د جوړېدو پر سر موافقه نه ده شوې. قرغیزستان وروسته تر دې د روسیې په مشرۍ د ایرو ایشیا د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره یې په سرحد کې د ګمرکانو د ګمرکاتو کنټرول لري کړ. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تنظیم شوي وو برخه واخیسته. د قرغیزستان او قزاقستان ترمنځ نن په 8 سرحدي مرکزونو کې د ګمرک کنټرول لري شو. روسیا، بیلاروس او ارمنستان هم د دې اقتصادي تړون غړي دي. چین نن د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ او له دې سره نړیوال بازارونه یو ځل بیا متاثره شول. له دغه دوه ځلي کمېدو سره اوس د چین د یان ارزښت 3.5% په چین کې او په نړیوالو بازارونو کې 4.8% کم شوی دی. د چینایي یان د ارزښت له کمېدو سره د نړۍ د دوهم لوی اقتصادي قدرت اقتصاد ته اندېښنې پیدا شوي دي. او بارسلونا د اروپا د سوپر کپ فوټبال اتل شو. دغه ټیم د اسپانیا بل ټیم سلویا ته د 5-4 ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د فوټبال فدراسیون له لوري په سوپر کپ کې د لوبو په هر فصل کې هغه دوه ټیمونه مخامخي چې د اروپایي ټیمونو او اروپایي لیګ اتلولي یې ګټلې وي. تر لوبې مخکې د نهو هیوادونو ګرجستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، مالدوویا، روسیې، ترکیه او اوکراین زر تنه ماشومانو لاسونه یو بل ته ورکړي وو او ولسونه یې سولی او اتحاد ته رابلل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې دغه مطالب اوریدلای سي. تکه سوی د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستان سره د راتلونکو اړیکو پر څرنګوالي د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او له دې کبله باید نړیواله ټولنه خپلې مرستې پرې بندې کړي.
څو ځلي د امریکې سیاستمدارانو، جنرالانو او د انګریزانو او د نورو په مطبوعاتو کې ژغ کړ دي په دې تیر څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي.
یو شمېر مدني ټولنې وایي ملګري ملتونه دي په پاکستان کې د هغو وسلوالو د نیولو او افغان حکومت ته د سپارلو په برخه کې مداخله وکړي چې د افغانستان پر ضد ترهګریز پلانونه جوړوي. د افغانستان د وروستیو پیښو له قربانیانو سره د مرستې په هدف یوې کمیټې کار پیل کړ.
دا کمیټه د فتن کار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو له کلونو راهیسې نشه یي موادو ته نه ویلي او کوکنارې نه دي کرلې، خو دوی وایي حکومت باید پر ټولو هغو موادو بندیز ولګوي چې نشه رامنځته کولای سي.
خنوسال په هر دفتر کې کیږي، چرسې هم دغه سي براله خرڅیږي، دکان یې خلاص دي، امیر او مامورین ور باندې اخته دي، عوام او خواص ور باندې اخته دي، لیکن د دقیق هم هیڅ اونه.
که وخت نور راپورونه همستا او د نن ورځې دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او مخکشي ښځې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی سي. زموږ غل ازادي رادیو لري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماشم تر 9 بجو پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د خبرونه لومړنی مطلب ته ورزو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغان حکومت دریو لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دغه پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د هغې طرحې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره جوړه کړې ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس شامل دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار اجمل تورمن را سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه پلاوی به کله پاکستان ته سفر کوي او نور جزئیات یې څه دي؟
بله فریبا جان، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، په کابل کې تر روسي او خونړۍ عملو او د وسلوال مخالفینو په وړاندې، هغوی چې په پاکستان کې اوسیږي او له هغه ځایه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او پلازمینه کابل بریدونه طرح کوي، د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تر توندو انتقادونو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې له افغان لوري به یو پلاوی سبا په دې برخه کې د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. ښاغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس
ملي امنیت، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د هغو خبرو په تعقیب چې تیر ورځې درلودلې او هغه طرحه چې پاکستاني لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په هیواد کې په هغه هیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه طرح کوي، د هغوی د عملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې وه له هغوی سره خبرې وکړي. ښاغلی هاشمی ویل چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس خپلې دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې تر دې دمه د پخواني او اوسني حکومت دواړو هڅې کوم ځای ته نه دی رسیدلی او په کار ده چې دغه موضوع له ملګرو ملتونو او امنیت شورا سره شریک شي. د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هر لار، هر امکانات، ټول افغاني حکومت، د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار اچوري، مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده، نتیجه خلاص نه راوړلې. یوازینی لار همدارې چې ملل متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځه لاړه شي.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی له روسي خبرو وروسته کوم چې په هغه کې پاکستانی لوري خپل ژمنه ته وفادار نه ول بل شوی، اسلام آباد په ویرسمي خبر پانه کې ویلی و چې تر شپږ زرو ډیر پاکستانیان د ترهګرۍ قربان شوی. لا اول امدې کبل پاکستان د افغانستان په کړهو خپويږي. د پاکستان حکومت په کابل کې روسي بریدونه غندلی او ویلی له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډ مبارزه ته کلکه ژمنتیا لري. بله فری بچن.
بله ترمن سب څخه په مننه سره دوستانو و موردل چې جمهوریت ریاست وایي افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي به اسلام آباد ته سفر وکړي تر څو له پاکستانی چارواکو سره د راتلونکو اړیکو او هم له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان رول په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېر غبرګونونه راپارولي دي چې په دې لړ کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز واضح کړي. شغلی کرزي نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او نړیوال متحدین باید مالی مرستې ورباندې بندې کړي. نجا صفوي هم د کابل په سټوډیو کې دا او نور جزئیات اوروي.
بلی فریبا جان، وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په وړاندې خپل دریز بدل کړ، پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د خغلی غنی دغه دریز په سایلو سره نن ویل چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان په وړاندې خپل تګلاره مشخصه کړي. خغلی کرزي چې نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، ویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف جنگیږي باید د تروریزم ساتونکو سره مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي وویل دا خبره چې د پاکستان استخبارات د تروریزم ملاتړ کوي نړیوال سیاسون یې هم مني او په کراتو په دې موضوع خبرې شوي. خبرې چې په دې برخه کې د کرزي صاحب خبرې واورو.
څو ځلي د امریکې سیاستمدارانو جنرالانو او د انګریزانو او د نورو په مطبوعاتو کې ږغ کړ دي په دا تیر څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي، ساتونکي دي، پالونکي دي، تمویل کوونکي دي. که په همدې خبره باور لري دوی بیا دې نو د تروریزم بانیانو، ساتونکو، پالونکو ته پیسې نه ورکوي. داسې نه شي کېدای چې ولس یې زموږ په لاس کې دي، بل لاس یې د دوی په لاس کې دي. لاره چې واحده کې لاره چې واضح کې بیا به د افغانستان ملت ورسره ودرېږي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی هم ویلي چې لا هم د وسلوالو مخالفینو ځالې په پاکستان کې دي او همدغه وسلوالې ډلې د پاکستان له قلمرو د افغان حکومت په وړاندې د جګړې اعلان کوي. خو په دې غونډه کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود بیا وویل په تیرو څو کلونو کې هر کله چې افغانانو پریکړه کړې چې په افغانستان کې یو قوي حکومت رامنځته شي زموږ د ګاونډي هیواد لخوا د هڅې ناکامي شوې ده. ښاغلی مسعود په دې اړه وویل
در طول 35 سال گذشته هر بار
که د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې هر ځل چې د افغانستان شریف ملت پریکړه کړي چې یو قوي حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي، داسې حکومت چې له اقتصادي نظره په ځان متکی ووسی، یو اردو د خپل امنیت د تامین لپاره رامنځته کړي، تل دا پروسه او دا هیلې متاسفانه زموږ د ګاونډیو هیوادونو لخوا تخریب شوي دي او هیڅکله د افغانستان ملت ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ خپل برخلیک وټاکو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو ورځو کې په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې وروستیو بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. ځینې افغان کارپوهان هم ټینګار کوي، وایي که پاکستان به تر هغو له تروریزم سره په مبارزه کې جدي هڅې ونه کړي چې له دغه هیواد سره د لویدیځ مالي ملاتړ موجود وي. بلې فریبا جانې
مننه ناجیه صاحب یو چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې واورولې چې وایي پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او پر نړیوالو نړیوالو ټولنې ژغ کړی چې باید مالی مرستې پر هغه هیواد باندې کړي. تر لنډې وقفې وروسته بیا هم راسره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پرې د افغانستان په ټولو ښارونو کې پر منځنۍ څپه 12.9 او د FM پر 3.5 څپه اورېدلای سي. بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر مسایلو تمکیږو. د افغانستان د مدني ټولنې استازي د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان مخالف وسله والو چې په پاکستان کې اوسېږي معلوم او افغان حکومت ته دې وسپاري. دوی ویل طالبان په پاکستان کې غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد حملو ته تمویلي. د دې ټولنې استازو ویل د افغانستان روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت نور خلکو ته تزغملو نه دی او باید په حق له خلک او حکومت اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
که څه هم له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې طالبان د افغانستان پر ضد حسوي او تمویلوي، خو مدني ټولنې اوس وایي ملګري ملتونه باید د افغانستان وسلوال مخالفین چې په پاکستان کې اوسېږي افغان حکومت ته وسپاري. دا خبرې د مختلفو مدني ټولنو استازیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وکړې. دوی ویل د هیواد روان امنیتي وضعیت چې هر ورځ پکې ګڼ شمېر بېګناه خلک وژل کېږي نور د زغملو نه دی. د مدني ټولنې یو فعال سلیمان علی وویل
شرایط کنونی که شهروندان ما به صورت گروه گروه آماج حملات انتحاری و انفجاری است
په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ ډله ډله هیوادوال د پاکستان د استخباراتو په لمسون د طالبانو لخوا وژل کیږي، زموږ غوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دې دغه تروریستان چې په پاکستان کې اوسیږي افغان حکومت ته وسپاري.
د دې ټولنو استازو پر حکومت تاکید وکړ چې په امنیتي، سیاسي او داسې نورو برخو کې دی د خپلو نیمګړتیاو لاملونه له خلکو سره شریک کړي سو حل لارې ومندل شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د طالبانو پرله پسې بریدونو ته په کتو سره جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې پاکستان د طالبانو ته په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. جمهور رئیس ویلي له دې وروسته به د سولې ابتکار هم افغان حکومت په غاړه واخلي او له طالبانو سره به د خبرو لپاره د پاکستان د منځګړیتوب غوښتنه ونه کړي. د مدني ټولنې بل استازي یوسف امین زازی پر حکومت تور ولګاوه چې په هیواد کې د سولې په ټینګښت او د دې ترڅنګ د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی زازی وویل د دې وضعیت دوام خلک اندېښمن کړی دی.
مونږ د افغانستان خلکو ته قانون غوښتو چې د پاسه تر لاندې پورې باید تطبیق شي. په افغانستان کې باید عدالت راشي، سوله راشي، امنیت راشي، مګر متاسفانه چې ورځ تر ورځ د افغانستان وضعیت هم د سیاسي اړخه او هم د نظامي اړخه او هم د امنیتي اړخه په ورځ خرابیږي. اوسنی وضعیت د افغانستان خلکو ته نور د هیڅ منلو وړ نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر کارپوهانو او د ملي شورا غړو یو هم ویلي چې افغان حکومت د پاکستان له لورې د طالبانو د هڅولو او تمویلولو کره ثبوتونه ملګرو ملتو ته وسپاري او له هغه سازمانه دې وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو له هڅولو او تمویلولو لاس واخلي. تر اوسه ملګرو ملتو د مدني ټولنو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو جمهور رئیس بیا ویلي چې یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په عملي لارو چارو خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د مدني ټولنو د استازو په اړه راپور مو واورېده. او اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د رول په اړه مقالې لیکلي دي چې مهم ټکي به د اسدالله لودین څخه واورو.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې راولاړه شوو غبرګونونو او د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان منځګړی نه بلکې دښمن دی، او ولسمشر هم له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب ته د پای ټکی کېښود. په سرمقاله کې راغلي د نواز شریف هغه خبره هم دروغ وخته چې ویلي وو د افغانستان دښمن ده، پاکستان دښمن دی. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي پاکستان په خپله خاوره کې د مخالفینو د فعالیت مخه نشي نیولی، نو څنګه به د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي؟ د ورځپاڼې په باور د اشرف غنی د خبرو په وړاندې د پاکستان غبرګون هم داسې و چې د هغې هیواد ملامتیا څرګندوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني رسنیو د اشرف غنی څرګندونې ښې نه دي بللي، او د ده دریځ یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریځ ته ورته بللی، خو افغاني رسنیو د اشرف غنی دریځ ستایلی دی. ویسا په دې سرمقاله کې لیکلي چې که افغان حکومت نور د پردیو د اجندا او سرسام مخ ته ولاړ شي، ولس به ورسره لاس او ګریوان شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې خلک د پاکستان پر وړاندې د حکومت عملی ګامونو ته په تمه دي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله ویل شوي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه عملی ګامونه وانخلي، نو وروستۍ څرګندونې به یې د احساساتو د کمولو هڅې وګڼل شي. په مطلب کې د ولسمشر دې خبرې ته اشاره شوې چې که پاکستان طالبان سولې ته نشي چمتو کولی، دومره خو کولی شي چې په هغې هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان باید د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه نړۍ ته معرفي شي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د ټولو ناامنیو ریښه په پاکستان کې ده، او زیاته کړې ده چې په ابټآباد کې د اسامه بن لادن او په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه یې ښه ثبوت دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو څرنګوالی او په افغانستان کې د سولې خبرې راتلونکي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې د پاکستان او د نورو هیوادونو له همکاري پرته د سولې د خبرو مخ ته وړل امکان نه لري. د دې شورا غړی قاسم محمد امین وقت وایي چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د وسلوالو د لیږلو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی، او غوره دا ده چې د دوی په خبره دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پر مخ یوړل سي. یوسف خان زدران په خپل راپور کې دغه موضوع څرګنده کړه.
د سولې عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقات وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاري ضرور ده. بیل نړیوال ټولنې او سیمه ایزو او ګاونډي هیوادونو نه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولای. بنا د افغانستان حکومت به لومړی دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی وویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغو کړیو مخنیوي په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنګیږي. هغه وویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان په حقیقت کې د یو ګاونډي هیواد د ښکاره دښمنۍ په معنا ده او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنګ پیغام راستول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلي سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان له مرستو پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي، وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کېدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغوی هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینې برابرې کړي. دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپل واخلي په دې شرط باندې چې افغانستان حکومت یو خپل ځان پیدا وکړه، بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دام زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل و نخوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
تاسی ازادي رادیو ری دوستانو لکه چې تاسی هم شاید یاست په دې ورسیو کې په افغانستان کې مخصوصا په کابل کې خونړۍ پیښه سوې دي، چاودنې سوې دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې په کابل کې د دغو پیښو د قربانیانو او زیانمنو سوې کسانو لپاره د مرستې په هدف یوې کمیټې په کار پیل کړی دی. اجمل تورمن د اجرائیه رئیس له مرستیال وین جاوید فیصل سره په مرکه کې لومړی د دغې کمیټې د کار د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. تفصیل اورو.
دغه کمیټه د کابل د وروستیو خونړۍ پیښو له قربانیانو سره د کومک او هغوی ته رسیدګۍ په نامه نومول شوې ده. دا کمیټه د فتنکار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي، تر څنګ په هغه ساحه کې مالی زیانونه چې اوښتي د هغو یو دقیقه پلټنه وسي، سروې وسي او د هماغه معلوماتو په رڼا کې بیا د حکومت له طریقه د خلکو سره مالی مرستې وسي. تر اوسه پورې د دې کمیټې د کار په نتیجه کې متضررینو ته یا هغو کورنیو ته چې شهیدان او زخمیان یې ورکړي وو د هغوی سره مالي کومک سوی، تر څنګ یې د سرې میاشتې لخوا د ټولو متضررینو سره د کالیو او خوراکي توکو کومک سوی دی چې دغه ستونزه ورته حل سي. د فتن دا کمیټه کار کوي چې ټول هغه مالي خسارات چې هغه اوښتي د هغوی دقیقه بررسي وسي او د یوې دقیقې محاسبې له مخې بیا حکومت له هغوی سره کومک وکولی شي.
بله فیصل صاحب، دغه کمیټه موقته ده یوازې د همدغې پیښې لپاره او کنه خدای مکه احتمالي نورې پیښې که رامنځته کیږي د هغوی د قربانیانو سره به هم د همدې کمیټې له لارې مرسته کیږي؟
پرون پر همدغو مسایلو باندې بحث وسو. یو پیشنهاد دا و چې دا کمیټه باید دایمي شي، ځکه چې موږ شاید په راتلونکي کې هم ځینې خونړۍ پیښې ولرو او له هغو خلکو سره باید کومک وسي. پر دې بحث وسو چې کمیټه باید دایمي شي او د تل لپاره کار وکړي. بله موضوع دا و چې موږ باید د نجات یا ژغورونکي ټیمونه ولرو. هر کله چې دغسې پیښه کیږي تر ټولو مخکې باید ژغورونکي ټیمونه هغې ساحې ته ورسیږي او په ټولو هغو مواردو کې چې د کومک اړتیا لیدل کیږي کومک وکولی شي. د فتن دا کمیټه دایمي نه ده، اما پیشنهاد دا و چې کمیټه باید دایمي شي تر څو په راتلونکي کې په معین وخت او زمان کې ټولو ساحو ته رسیدګي وکولی شي.
بلې، او یو پروسه پوښتنه هغه ده چې د همرستې چې د قربانیانو سره کیږي دا د چا لخوا دوی ته برابرېږي؟
اضافتاً د کار امور اجتماعي وزارت په شهدا او معذورینو چې هغوی په دې برخه کار کوي، هغه په کمیټه کې د کورنۍ چارو وزارت، د کابل ښاروالي، د دفاع وزارت، د احصایې مرکزی اداره، ترمیش حوادث پرضد یا د فیشو پرضد د مبارزې ځانګړې اداره، د سیاتیامې وزارت، د اتاق تجارت په دې کې اتل شدای ځای په داسې ټول کار کوي. اما د پتن د مرستې یا د کومکونو لړۍ د شهدا او معلولینو او کار او امور اجتماعي وزارت لخوا څخه مخته وړل کیږي.
د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصلو او سم دوی بجې د دې دقیقې د احمد شیبر په استودیو کې دی او د افغانستان انړې مهم د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان جمهوری ریاست وایي چې سبا د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته ځي، څو له پاکستان سره د تروریزم د مخنیوي د لارو چارو پر طرحې خبرې وکړي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې په خبرو کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه ملاتړ وکړ. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې او له یو شمېر زیانمنو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ولاړ. د ترکیې سریاسم وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سره ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي، څو کډوال ځای په ځای شي پکې. او قرغزستان وروسته تر دې نن د روسیې په مشرۍ د یوریشیا د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره یې په سرحد کې د ګمرکونو کنټرول لري کړ.
د افغانستان په اقتصادي ډګر کې مهم خبرونه څه دي؟ لسبون کا کار څخه وایو.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د آزادې رادیو څخوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي ټاکل شوی چې د اپټا تړون د غړو هیوادونو غونډه به د رواني میلادي میاشتې د اگست په 28مه په پاکستان کې جوړ شي. د دغه خونی د بهرنۍ اړیکو مسول از درخش حافظي آزادې رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او تاجکستان پر درې اړخیز تړون او همداراز دغه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې وشي. ښاغلی حافظي وویل پاکستان غواړي په سرنۍ اقتصادي غونډه کې د افغانستان له منځنی آسیا ته د خپلې ترانزیټي لارې پر تیرېدو ټینګار وکړي. ښاغلی حافظي وایي خو د افغانستان لوري هیله مند دی چې هند هم په دغه تړون کې شامل شي.
دوی غواړي پاکستان چې د افغانستان د ترانزیټي لارې څخه ګټه پورته کړي او تاجکستان او منځنی آسیا ته ځان ورسوي. یو درې اړخیز قرارداد د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ امضا شي. او زموږ وړاندیز دغه و چې تاجکستان سره جوخت بیا د هندوستان هم باید شامل شي، تر اړخیز شي. تر اوسه پورې دا کنه اجازه مشتوی نه ځای کړی.
په خاطر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو هم په پاکستان کې د دغه اقتصادي غونډې له جوړېدو خبرو کړی وو. خو ښاغلی حافظي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ دغه درې اړخیز تړون د هیواد په ګټه نه ګڼي، نو وایي چې افغان پلاوی باید د دغه تړون له لاسلیکول څخه ډډه وکړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي سږ کال په هرات کې د انګورو حاصلات له 120 تر 125 زر ټن ته رسیدلي دي. دغه وزارت وایي په هرات کې د انګورو او نورو غلو او ترکاریو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې لا 2-3% پورې زیات شوی دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازازی راډیو ته ویل سږ کال د هرات د انګورو د حاصلاتو ډیره برخه له ګودره، پښتون زرغون، اوبه، چش شریف، زندهجان او غوریان ولسوالۍ نه ترلاسه شوی. چارواکي وایي سږ کال د هرات کروندګرو او باغدارانو ته د کرنې د برخې د متخصصینو لارښوونې د طبیعي آفاتو کموالی او اورښتونه د دې لامل شول چې په دغه ولایت کې انګور او نور غلجات ډیر حاصلات ورکړي. ښاغلی راشد وویل د تیر کال په پرتله د انګورو په څیر د غلو او ترکاریو په حاصلات کې هم لا 2-3% زیاتوالی راغلی دی. په هرات کې شاوخوا 15 ډوله انګور شته چې بهاته هم ساتلېږي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 15 پوله، یو پوند 49 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 50 پوله، او د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 90 پوله.
د دوستانو تاسو د ازادي رادیو او ریاست د رادیو هر ورځ سهار له وود ماشام تر وبجو پورې پر منځنۍ چپه 12:00 او د اف ام پر 3:15 چپه په ټول افغانستان کې وظف او وزي اوریدل کیږي. دغه راز کې چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ راپورونه او خبرونه پر انټرنیټ هم ولولئ او هم دغه خبرونه کولای شئ چې په ژوندۍ بڼه واوري په دمد ازادي رادیو ډاټ کام. ورزو یوې بلې د افغانستان اړوند مسالې ته. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له تیرو څو کلونو یې په خپلو مځکو کې کوکنار نه دي کرلي او دوی دا کار حرام بولي. دغه اوسیدونکو وایي چې د کوکنارو د کرکیلې د کاروبار تر ګټې زیان ډیر دی. په دې اړه په سرکانو ولسوالۍ کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست یو غونډه جوړه کړې وه چې روح الله انوري ورغلی دی.
مولوی رحیم الله عاصم د غونډې برخوالو ته وویل د اسلام په مقدس دین کې د ټولو نشې توکو کاروبار او استعمال حرام دی.
نشې توکي هغه شیان عبارت دی چې هغه د انسان په عقل پرده او د انسان په بدن کې سستی راولي. د قران او سنت له مخې دا شیان حرام دي. شراب حرام دي، اتفاقا حرام دي، د هیڅ چا په کې اختلاف نشته. اپین حرام دي، اتفاقي حرام دي، د چا په کې اختلاف نشته. چرس حرام دي، اتفاقي حرام دي، نسوار حرام دي.
هغه ول په افغانستان کې چار واکیو بهرنی مؤسسی یوازې کوکنارو او افیمو ته حرام وای. نور نشې توکي په کورونو او دفترونو کې په ښکارا کارول کیږي او په بازارونو کې په ډاګه پلورل کیږي، خو تر اوسه هیڅ چا د مخنیوي نیت هم نه دی کړی.
خو نسوار په هر دفتر کې کیږي، نسوار په هر امیر مخ کې په مامور کې کیږي. چرسې هم دغه سي براله خرڅيږي، دکان نه خلاص دي، امیر او مامورین ور باندې اخته دي، پولیس او د مامورین ور باندې اخته دي، عوام او خواص ور باندې اخته دي، لیکن د دقیق هم هیڅ اونه.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا وویل دوی کوکنار نه کری، خو تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړی. سره د دې چې افغانستان او په ځانګړي ډول کونړ ته د نشې توکو د مخنیوي او د لمنځوړلو په نوم زیات ډالر راغلل، خو د دوی ولسوالۍ ته پکې هیڅ برخه نه ده ورکړل شوې.
خاطی زموږ په ولسوالۍ کې دغه ناولې بوټي نه کرل کیږي، نه به زمیدار وکړي. موږ ټول دولت له اطمینان ورکو او نه به د دې سره مینه وکړي، نه به وکړي او نه کوي ان شاء الله. د موازی مخادر بارہ په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرفېږي. د میډیا د لارې یو روپ ډالرونه ملیونونه ملیونونه باندې، خو زمونږ کونړ ته او بیا خصوصا زمونږ ولسوالۍ ته د مواد مخدر په نامه باندې وزاره ټوټه نه ده راغلې. موږ سره هیڅ همکاري نه ده شوې.
په کونړ کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وویل د نشې توکو ګټه افغانانو ته نه رسیږي، بلکې ستونزې او زیانونه یې د دوی په برخه دي.
تو کوکنار وکړو، خاري وباسو وباسو وباسو، اخیرم چې برته خپل حساب وکړو، موږ ته په تاوان تمام شوی. د نشې توکو ګټه موږ ته نه رسیږي، نه افغانانو ته رسیږي، نه مسلمانانو ته رسیږي، د نشې توکو ګټه بل چا ته رسیږي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل د نشې توکو په وړاندې ریښتونی مبارزې ته هوډمند دی او هڅه کوي چې کونړ ته د کوکنارو د محوي د پاره زیات امتیازات ترلاسه او په ولسوالیو کې پرې په عادلانه توګه ټول ګټې پروژې ورغوي.
او که موږ تاسو واقعا د دې پدیدې په مقابل کې مبارزه صادقانه وکړو، ریښتینی وکړو، چې موږ تاسو ګوره ډېره نیکبخته او خوشحاله ټولنه ولرو، هغه امتیازات به انشاءالله کوشش به په ګډه سره کړو چې هغه ترلاسه کړو او په کونړ کې امن منفعه د ټولو ولسونو د قناعت وړ په متوازن شکل باندې انشاءالله هغه پروژه به په دې باندې پلی او ترسره شي. اجازه ورنه کړم چې هغه یاد وکیل صاحبانو په توسط تقسیم شي یا اید احمد محمود هایپ مایل کو.
په افغانستان کې له ترسره شوو څېړنو څرګنده شوی چې اوس مهال په هیواد کې 2 میلیونه کسان په نشې توکو روږدي دي او دا ویره هم شته چې که چېرته د کوکنارو کرکیله او کاروبار پای ته ونه رسیږي نو د روږدو کسانو شمیر به نور هم زیات شي. نو دولت او عام افغانانو ته پکار دي چې په شریکه ریښتونی هلې ځلې وکړي څو خپل هیوادوال له یاد مرض وژغوري.
ضایعات بی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه
۲۰۲۵ کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي وبوتی نه وي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي. دوستانو لجمنی سر سم دوا اونیس پروگرامونه اساسی و بشری حقونه او مخکش شدی هم خبر دو تا چمتو دی خود تریوی مرکی او روز تیوری دلیسی دو تیری یک شمبه پارستو پکتیا که در قومون سر در ولایت مقام اداری چرواکو او در پارلمان وکیلانو رتلون که پلان ورندی کر سموشم کار دو تپان در پروگرام پا ارد پکتیا لوالی سر مرکه کرده چی جزیت پیوارو
من غوښتل چې د ولس هغه ستونزې چې تېرو دوه میاشتو کې موږ د ولسونو مختلف اقشارونه اورېدلي دي چې هغه کې علما دي، ځوانان دي، قومي مشران دي، متنفذین دي، د پارلمان غړي دي او حتی دولتي ادارې دي، د ټولو سره موږ ناستې وکړو، دوی نظریات هم راټول کړو. نو موږ غوښتل چې دا نظریات یوه وار بیا د ولس سره مخامخ شریک کړو او خپل پلانونه ورسره شریک کړو. نو هدف هم یوازینی همدا و چې دغسې یو عادت رایج کړو په دې ولایت کې چې هم چارواکي جواب دي دي ولس ته او هم د ولس هغه انتقادونه او وړاندیزونه او مشورې بیرته اوري. نو دغه اولنی ناستو ډېر خطر سره شو، زه یقیني یم چې دې نتایج به ډېر مثبت وي، ځکه چې موږ دغه روحیه پیدا کوو بیرته په دې ولس کې چې نه موږ ستاسو خبرې اورو او دغه فاصله چې د چارواکو یا د حکومتي ادارو د ولس په منځ کې را پیدا شوې ده، دغه د لرې کولو لپاره یو قدم و. نو کوم وړاندیزونه چې مرکز ته موږ وړل هغه موږ د ولسونو سره شریک کړل او هغوی ورباندې اوس خپل یو ګروپي کار وکړو، بیرته خپل نظریات موږ سره شریک کړل. نو زه مطمئنه یم چې دا مفید دی د آینده ولسونو لپاره او د آینده نسلونو لپاره تر څو پورې ترقي او بهبود راشي.
په دې کې کوم داسې خاص موضوعات تاسې راټول کړي او د هغه دپاره حل لاره پیدا کړې وه؟ مثلا تاسې د زرمت د ولسوالۍ د انکشاف او د ځینې نورو ولسوالۍ د انکشافي کارونو په اړه هم په دې پرزنټیشن کې مواد ځای په ځای کړي وو او ولسونه په دې باندې قانع وو چې دلته کار نه ده سوی او د کار دپاره تاسې پلان وړاندې کړي وو که لږې واضح کړي؟
لکه څنګه چې ته پوهېږي چې ستونزې په ټول افغانستان کې ډېرې زیاتې دي او بیا په ولایتونو کې پکتیا ولایت کې د حد نه زیاتې ستونزې دي، او په دې موږ پوهېږو چې حکومت په دې قادر نه ده چې دا ټولې ستونزې موږ ورته کوټ کړو په مخ کې. خو موږ لومړیتوبونه ورته ورکړي وو، هغه مهمې ستونزې او هغه زیربنایي کومې پروژې چې دي په هغه اساس باندې موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې د پکتیا نفوس زیات دی، هغې دپاره د زیربنایي پروژو کې چې دوی غوښتنې دوامداره داول نه دي. یو د مچلغو بند دی، دې سره په څنګ کې د لارې گردیز پټان لار ټرانزیټ کول دي، دې سره په څنګ کې زرمت ولسوالۍ چې ډېره لویه ولسوالۍ ده، نفوس هم زیات دی، د هغې کې یو اداري واحد یا بله ولسوالۍ زیاتول دي تر څو پورې خلکو ته خدمات په صحیح طریقې باندې دغه شي. همدغسې گردیز د ښار پراختیايي پلانونه دي، تاسو په دې باندې پوهېږئ چې تر څو پورې موږ ماسټر پلان لرو د ښار د پراختیا د انکشاف لپاره. دا هغه ستونزې دي چې موږ غوښتل چې ولس سره هم شریکې کړو او په شریکه باندې لاړ شو مرکز نه وغواړو. نو زه یقیني یم که موږ چېرته په یوه خوله په اتفاق او اتحاد باندې په یو مټ باندې هم د پارلمان وکیل صاحبانو سره هم د ولایتي شورا غړي هم سناتور صاحبان او هغه متنفذ اشخاص چې په مرکز کې دي هلته هغه ځوانان چې په ادارو کې هلته کار کوي د هغوی سره په شریکه باندې زه یقیني یم چې په یو خوله باندې موږ د مرکز نه وغواړو او په مرکز فشار راولو، ځکه موږ پوهېږو چې ستونزې زیاتې دي او مرکز تر څو موږ متوجه کړي دي او فشار هم پنې راوستل. فشار نه مطلب سالم فشار دی، او باندې راولو چې تر څو پورې پکتیا ته متوجه کړو، ځکه دا د ژوند مرکز دی، یو لوی تاریخ لري مخکې. اوس ته دا کوششونه کېږي چې زمونږ اداري واحدونه بعضې ولایت کوششونه کوي چې وی سي هغې دغه ته چون په زون کې موږ ته په زون کې یو، زمونږ بعضې ادارې دي چې هغه در څلور ولایتو دپاره کار کوي په دې ځای کې. نو دا کوششونه دي چې دې ځای نه غواړي خلک وی سي، موږ دې په مقابل کې دغه کوشش وکړو چې ولس بیدار وکړو، ولس خبر کړو د هغې په ستونزو باندې، تر څو بورو کوشش شریکې دې مخنیوی وکړو.
تاسو خو ویل په پارلمان وکیلان، ولایتي شورا وکیلان، سناتوران، دا خلک به تاسو سره موجود دي په دې پروګرامونو په طرح او ډیزاین کې. نن ورځ څنګه وضعیت و؟ دا غونډه د تاسو لپاره څومره خوشحالونکې وه؟ سی وکیلان یا خلک، کوم خلک راغلي؟
زه خو خپله ډېر په ښه نظر باندې ورته ګورم او نتیجه یې همدغه ځان سره راټولوم چې واقعا دا یو ابتدا وه. په ډېر یو ښه ماحول کې مجلس تیر شو، په هر مجلس کې دغه ډیموکراسي وایي همدې لپاره چې موږ یو چاته حق ورکړو د خبرو کولو او بیرته ځان کې دغه حوصله ولرو چې د هغې دغه انتقاد کاغذ نیغي که په تیز ویلي او وی منو. نو نن دا غونډه د هغې یو نمونه وه، ولس په دې باندې پوه شو چې چارواکي ما ته ناست دي او موږ هره خبره په هر لهجه باندې کوو، دوی اورېدو ته تیار دي. نو زه د پارلمان د وکیلانو نه مننه کوم چې دوی راغله، دوی کې اشتراک وکړه، د مرکز نه راغله، همدغسې دغه ولسونو، هغه مشرانو، هغه مدني ټولنو، هغه ځوانانو، جورنالستانو چې دې کې اشتراک وکړ، ټولو نه د دوی کومې نه مننه کوم، ځکه چې دا یو اولنۍ یو ابتدایي ناسته وه او دا یو ابتکار و چې دغه ځوانانو په دې ځای کې وکړو، دغه مشرانو په دې ځای کې وکړو او دې ته به موږ دوام ورکړو. زه خپله ډېر خوشحاله یم.
د لومړی ځل و په تالار کې هم قومي مشران ناست وو، هم وکیلان وو، د پارلمان، ولایتي شورا، مدني فعالان، ټولو په شریکه هم خپل نظرونه وړاندې کول او هم یې ترتیب شوی پریزنټیشن واورېد او له هغه وروسته بحث پرې وکړ. د دې نتیجه د سینې چور به سره او زی دي پروګرام
اول کې خو د پکتیاوال لپاره یو خزیر دی چې مونږ ټول مونږ کې اختلاف نشته دی مونږ ټول په یو خل باندې یو په یو ټغر باندې کې نو خپل د پکتیا ستونزې او بل سره شریکو اول نه زیرا چې دا هغه د غلې چې مونږ کې قومیت نشته دی مونږ کې تبعیض نشته دی مونږ کې تعصب نشته دی مونږ ټول قومونه په یو خل باندې خپل ستونزې غواړو د مرکز نه اول نه موضوع دا او دویم موضوع چې مخ کې ویل چې خلک عادت کول دي دغه عامه آگاهي چې ورته په هغه اساس باندې خلک پویول دي چې په دې کې ځکه زما عام ولس په دې باندې نه پوهېږي دغه ریاست دغه اداره دغه مسؤلیتونه لري تر څو پورې هغه لاړ چې د هغې نه وغواړي نو دغسې ناستې د آینده لپاره ډېرې بهتره دي د ولس او د حکومت د نږدېوالو لپاره بهتره دي او د ولسونو د ښه امنیت د تامین لپاره بهتره دي ځکه دا یو همغږي پیدا کوي زموږ په منځ کې تر څو بل موږ وکولای شو چې خپل مسایل یو بل سره شریک کړو.
مننه والي صاحب. پیغام به د سید پکتیا نورو ولسونو ته ستا غږ.
زما پیغام د پکتیا درنو ولسونو ته چې ستاسو د تاریخ نه غواړم شریکې کړم ورسره هغه هم دا دی چې موږ تاسو باید د صبر او د حوصلې د زغم نه هم دې سره په څنګ کې کار واخلو. مونږ تاسو د ملک ټول حالت باید وسنجو. آیا زموږ حکومت په دې باندې قادر ده چې زموږ ستونزې په یو ورځ کې په یو میاشت کې په یو کال کې مونږ ته حل کړي؟ د هغې درک باید وکړو او دې سره په څنګ کې هغه کارونه چې مونږ پوهیږو چې زر نه کېدونکي دي د هغې غوښتنه باید په دغسې عجل انداز باندې وکړو چې مونږ وایو چې نه دا کار دې ما ته په یو میاشت کې وشي. د دوی نه د صبر غواړم او دغه ډاډ ورته ورکوم چې د پکتیا اداره د دوی سره ده دوی ته جواب دی ده.
د پکتیا له والی سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدله. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. اساسي او بشري حقونو پروګرام اوس وري او تر هغه وروسته به مخکښه شي هم در خبرې سي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د کوکو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستيال سپوږمۍ سادیا ده. میرمن سپوږمۍ د افغان ماشومان په وړاندې د تاریخپالې پاړه چې ولکېږي په دې ورستۍ کې زیات سوې دي معلومات راکړي.
مننه تاسو د پښتنه سرنګ چې ټول پیګو ماشومان او تنکیز وانان د هیواد یو ډیر غختله او پیاوړې بلل کېږي. په دې اکله باید وایو چې نن ماشومان په افغانستان کې د ډیر تاریخوال سره مخامخ دي چې همدغه تاریخوال د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیزه لري. که موږ په خاص ډول په دې باندې ګوته کېږدو چې ماشومان د جنسي له لحاظه د جنسي تیریو له لحاظه ډېر رنځ وړي او دغه اعمار چې نن په کمیسیون کې او په نور نهادونو کې ثبت شوي دي دا ډېر د تشویش وړ ده ټولو ته چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندي پاتې کېدلو په برخه کې ډېر پروګرامونه لري او د په دې برخه کې ځینې کارونه ترسره کړي چې هغه هم ډېر مهم بلل کېږي. په دې چې د ماشومانو په برخه کې د جنسي تیریو رقم راټیټ شي نو د آگاهي د اجتماع یا د ټولنې د آگاهي سطح د لوړوالي لپاره ګرده میزونه د طفل به طفل برنامه چې د ماشومانو ته د ماشومانو په ذریعه پروګرام ده او نور جلسات دي چې د والدینو سره تنظیم شوي دي. دا برنامه تر یو حده پورې په دې برخه کې ډېر پروګرامونه ترسره کړي چې دا هم خپل ځانګړتیاوې لري د ماشومانو د هغه ماشومانو لپاره چې د جنسي تیریو لاندې نیول کېږي.
ستاسو په اند پر ماشومانو باندې د جنسي تیریو عوامل څه دي؟
یو د ډیر مهم لاملونو څخه د اقتصادي ستونزه ده چې ماشومان هغې سره مخامخ دي، یا کورنۍ میندې پلرونه هغې سره مخامخ دي چې خپل ماشومان د کار لپاره بیرون لیږي. هغه مالکان چې په دوکانونو کې، په فابریکو کې، په ځینې ځایونو کې کار کوي او د کار فرما له طرف نه دوی باندې جنسي ناوړه تیری کیږي، دغه ماشومان هماغه بیا هم وایم چې د اقتصاد د نشتوالی له کبله دغه ماشومان اړ کیږي چې کار ته بیرون ووزي او په هغه ځای کې دوی تر جنسي تیری لاندې ونیول شي. دا ډیره یو غټه ستونزه ده د هغه ماشومان دپاره چې په فابریکو کې، په سرکو کې، یا په نور ځایونو کې په کار بوخت دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. میرمن سپوږمۍ، ستاسو په اند ولې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری کوونکو کسان نه مجازات کیږي؟ یعنی ولې عدلي او قضایي ارګان ته نه معرفي کیږي؟
تا مونږ تاسو ټولو ته جوته ده چې د قانون د نه تطبیق کېدو یو ډېر مشکل ستونزه په افغانستان کې همدا ده چې که قانون تطبیق شي نو کېدای شي چې دغه ارقام یا دغه ستونزه په د ماشومانو په برخه کې کم شي. ډېر مهم او ستر مشکل همدا ده چې قانون نه تطبیقیږي په افغانستان کې.
ډیره مننه. د ورستۍ پوښتنې په توګه، ستاسو په اند باید څه وسي چې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری مخه ونیول سي او یا هم دغه پیښې راکمې سي؟
مننه تاسو نه. کدی په ټولنه کې د ټولو وګړو د آگاهی سطح لوړه لاړ شي او د ماشومانو دغه ستونزه ټولو ته وپوهول شي. یعنی فکر کوم چې دغه جنسي تیری بسطح راټیټ شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو، پاک لامو ملسه.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational companies.
The Europa ter America, the reaction
to ye hukumat zimmedwar hai, itni load shedding ho rahi hai, barf nahi mil rahi gharon mein.
Kyosa sabhi se kitna
rash mit gadash miran.
La Asia ter Australia.
Mir.
آزادی رادیو واورئ او ځان خبر کړئ. مخکخی خزی
احمد شیبریم دا اونی پخپرونه کی دا جوزجان پا ولایت کی دا فیصابات ولسواله ساهر شکی برا سره ده. دا یوی ولسوالی دا چارو پرمخ بیولل دا یوی افغان میرمنی لپار گرانه ندی؟ ساهر جان، چشی دا جرات تاسوسته در کرده ده چې د افغانستان غونډې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخته یوسي؟
دا
جرأت ما تعد زندگی رنجونه دردونه چلیدلی دی اغا مشکلاتونه سبا شو چه زه جرأت پیدا کرم یا به تصمیم پا زندگی سوینی سم ده خبال مشکلات و مقابل که مبارزه و کرم و تصمیم نشم.
نو ده افغانستان شرایط کو بهتره شوی ندی؟ نو سم مقبل امنیت تا تشویش نلری؟
تشویش لرمه افغانیت که تشویش لرمه همه پا ده هم امیدواره یوم که زمان اردو ملی دی پولیس دی اوست طول شارو و اولفالی که دی خیز شای مردمی پنام که دی در علیه پاس پاس دی امیدوار پا دی یومه که با افغانستان که سال هر رازی پا دی اساس دیر امیدواره یوم تر حسانه چی مبارزه کرد پا بی عدالتی بی قانونی مقابل که بیا هم مبارزه که و منج خیزی دیده تصمیم و خلصه یو چه افغانستان دوباره آباد و آرام کو
که ده امنیت لموضوع یو بلی مسئله تراشم ده افغانستان پا چیر طولنه که ده ولسوالی ده چارو ده پرمخت بیوللو کار ده وی مرمنی لپاره سخته نده؟
پا اغا وقت سخته ده چه خلق نمانی او خلق پا آغا سره همکار نوی زه خوشبختانه داسې خلک لرم داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دی زما سره ډېر همکاره دی حتی مونږ څلور سوه خیزشي میروګانو لرو په د پولیس د فالو څخه زما د ولسوالۍ د فالو څخه زما سره همکار دی او ما تا ده خور او مور او خفن نین پسترگه گوری او شاورد ده امنیت تامین تر از ما فرا همکار ده زه امیدوار پا ده یومه که دشمن تر حوزه هم موفق نشه دیر پلانون لرز ما ده حیات فرا از ما ده جوان فرا دشمنان موفق نشه و بیا هم موفق نشه و مشکلش تا ده طول جوان که مشکلش تا دوز افغانستان طول زهین مشکلش تا اما زه به نور دوستانو به مشکلات خط تسلیم شد بیا جوان خونش که تولی ما در افغانستان لعاو به عوض خط تنفس کرده جوان کرده بیا زه نغارم که بل کشور تزم آسوده آران زندگی کرم بلکه ده بل نسل تا دا الگو دا اساس اغا تا وصفارم چه اغا هم در اطلوپی او ده مشکلات او ده بیادالتی که مقابل که منشتر مبارزه
سهر جان شکیب چرت چه تاسو کار کوی؟ ممکن هلتا طبیعی خبره ده مختلف قومی خلق وی او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کې احترام ورته ونه کې نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیش اداري کارونه می مطلب ده
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو موږ وظایف لایحه لرو د دې مطابق سره د خپل خلق رویه او خپل خلق سره فرزن کار که و لغه داره که هم مشکنه در درمون ولسوالی پس پشتون شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته، ترکمن شته زندگی که وی نه پنزه ملیتون ها به اغا سر زندگی که وی جوان که وی نو به اداری کارون که به طول ملیتون ها به او نظر گروم چون به دولت نماینده یوم اون طول اداری کارون هم منظم ده که مشکلات پر غوصه خو نشته ده اداری شکل هم ده امنیتی شکل لحاظ هم او مردمی لحاظ هم
سهر جان شکیب د مخکشو شوزو د پروگرام پا دی ورسته برخه که کدا پشتنه وکم که دیشتی چه پا افغانستان که دیر دستی انجونی و میرمنی بی چه تعلیم کرده دی خو دا جرعت نکوی چه یو ولسوالی مخت یوسی تاسو حقوی تا چه لارشوانه لری چه ارتوایه سی چه پیغام ورکوی سی
ببول خورن که استعداد لری توانایی لری دا پیام لرم چه اخفل استعداد و توانایی د جوان که استفاده کری تاسو پیگی افغانستان ده صنعتی جامعه ده افغانستان جامعی نور خورونه چی که جرعت نکوی اغو ده صنعتون ده تسلیم ده نون بگه ده صنعتو سره مبارزه نکو یا هم ده جامعه پا همین شکل ده قهقره گیرازی یعنی انتشار وی نکوی موش تحصیل کردو نور خورون تا ده پیام لرو که رازه رشه به جامعه فره د انعامات سره مبارزه وکړه، د تسلیم نه شو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می ګل ګلزار شي، آرام شي او صلح صفایي. یو خانم یا یو ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تسلیم نشي اخیستلې، بلکې زما زندگی به زما ژوند دی، باید د خپل زندگی کې تسلیم نیسم. البته درست تصمیم ونیسم، د فامیل په مشوره کې ونیسم، داسې نه ده کې د خپل هر تصمیم کې د غنم ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سحر جان شکیب، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیستل.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 15.